السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د سندرو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې په افغانستان په امریکا کې پرون د افغانستان سفارت او دوه کنسولګرۍ په رسمي ډول وتړل شوې او افغان ډیپلوماټانو دغه تاسیسات د مودې لپاره امریکایي لوري ته وسپارل. داسې ډول اقدام دی د چارو لیو کتونکو سره مرکه هم پرې لرو. خو په پیل کې دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې کلنی ګډ راپور چې پرون خپور کړ ښیي چې د خبریالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی، بلکې اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوي دي. طالبانو د دې راپور په اړه تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لسګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو څخه نیول شوي دي. د طالبانو ولایتي ادارې پرون وویل چې امنیتي ځواکونو د یو څلوېښت قلمه تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته یې سپارلې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس قاري نور محمد حنیف په وینا په دې آثارو کې له زیړو سپینو زرو او نورو فلزونو جوړې پخوانۍ ګانې، فلزي نیزې، لمریو جوړې غاړکۍ او نور بیلابیل آثار شامل دي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي ټول بندیزونه پای ته رسوي. بل ورته د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي چې د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچانو سره د خبرو اترو یو اعلان جوړ شي. په ایران کې لبند آزاد شوی دوه ایرانی الاصل بریتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوري بریتانیا ته ورسېده. د دوی د آزادېدو پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې. او پر اوکراین د روسیې د یرغل 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي. غواړی چې دا خبرونه په تفصیل ولولئ زموږ وب پاڼې ته ورتللی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په پایل کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادۍ رادیو د سندرو خبرونه اورئ. خو په لنډه خبری برخه کې چې زه درسره یم، دا اورئ چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګرۍ د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگټن کې افغان ډیپلوماتانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. د دغه سفارت یو پخوانی ډیپلومات هارون حکیمی د سفارت پر بندیدو خواشینی دی او وایي چې لسګونه زره امریکایي میشتي افغانان کنسولي خدماتو ته اړتیا لري چې د محل له دې خدماتو به برخې شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا حکومت په واشنگټن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کنسولګری بند کړی، خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگټن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. له دې سره نور نه په واشنگټن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي. هارون حکیمی چې په خوا په واشنگټن تن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو، د افغان سفارت پر بندیدو خوشنۍ وشو ده. وی ویل په خو هم په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته پلاس ورغلی وو.
په هغه لمړی موده کې چې نونس کاله د افغانستان سفارت په واشنگټن کې تړلی وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگټن کې خبره کوله او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکله پریکړې کولې. دا وخت بیا هغه اندېښناسته موږ که د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه په امریکا کې یادولی سو، هغه دا و چې افغانستان لږ تر لږه خپله خبره په خپله کول، د خپلو ملي ګټو د ساتنې دپاره دلته یو بنسټ درلودې چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
شغلی حکیمی وای چې سل کاله پخوا په 1921 میلادي کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ او د امریکا او افغانستان ترمنځ دواړخیزې اړیکې پیل کړې. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت په 1943 میلادي کال پرانستل سو او په امریکا کې د افغانستان لومړنی سفیر حسین عزیز و. د شغلی حکیمی په وینا دا سفارت 40 کاله وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1938 میلادي کال وتړل سو او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند و. په امریکا کې اوس شاوخوا 1 لک افغانان میشته چې د پام وړ شمیر یې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسلګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو بندېدا بګڼو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړي.
و موریدل چې پرون په رسمي ډول په واشنگټن ډي سي کې د افغانستان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان دوه قونسلګری وتړل شوې. په ظاهره د دې اقدام لامل مالی ستونزې یاد شوې دي. لډیر په خوا هلته میشتو افغان ډیپلوماټانو ویل چې بانکونو د دوی حسابونه بلاک کړي دي او معاشونه هم نه ور رسیدل. دا چې دا څه ډول اقدام دی، سیاسي اغیزې څه کېدلی شي، په همدې اړه مې په امریکا کې میشت د چارو کتونکي شفیق همدم وپوښته. هغه د مرکې په پایل کې راته وویل
د دغه سفارت تړلو سیاسي پیغام دوه ده. یو دا چې د ښاغلي غني یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د اوس لپاره په کامله توګه وتړل شو. بل خبره دا ده چې دلته یو سیاسي او ډیپلوماټیک خلا رامنځته شوه، چې دا په دې معنا هم ده چې ګڼي دا دې ته زمینه مساعدوي چې اوسني نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدام صاحب د طالبانو لپاره یو خزیری بللی شو په نړیوال سیاست کې.
سره لږ چې د طالبانو شخصي کوم لاسته راوړنه دا نه ده، خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر شی چې موږ تاسو ورته وایو له بده مرغه دا د افغانستان د اوسني ډیپلوماټانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی دپاره هو دوی دپاره یو ښه خبر په دې ده چې له یو خوا دوی ته خلا یو زمینه مساعده شو، او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پانه په افغانستان کې واوخته وتلل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه مونږ په راپور کې هم واوریدل، شاوخوا 1 لک افغانان په امریکا کې میشت دي، دوه قونسلګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیز وکړي؟ او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوي؟
نه، له بده مرغه هیڅ نه و بدیل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماټیک بنسټونه د هټیو په سیر یا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک زیونه، خو بیا هم د افغانانو د لپاره ډیر زیات قونسلي خدمات وړاندې کېدل چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لوري نشي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت لسګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نیمي افغانان چې امریکې ته د اکثریت بدون هیڅ نو اسناد راغلي، دوی لپاره به خورا زیاد چالنجونه جوړي. او د دې باور هم يم امریکا د دغه کار د بدیل لپاره باید یو لار چاره وګوري.
کور مودان، ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو ووري.
په امریکا کې پاتې کیږي. د امریکا حکومت پریکړه وکړه چې لږونه زره هغو افغانانو ته چې په وروستۍ وو میاشتو کې امریکا ته بیول شوی موقت ویزه او د کار جوازونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره به لږونه زره افغانانو ته چې په وروستۍ وو میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوی وو او دایمي اقامت نه درلود په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو 13 میاشتنی اقامت ورکړي. له دې پروګرام سره سم به 2500 افغانان په امریکا کې د کار کولو او موقتی استوګنې اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل شاوخوا 2000 افغان محصلانو د افغانستان د پخوانی حکومت کارکوونکو او هغو کسانو ته چې په سیاحتي ویزه امریکا ته ورغلي او بیرته افغانستان ته تللی نشي هم په امریکا کې د استوګنې اجازه ورکول کیږي. له دې سره به دا کسان په امریکا کې د کار اجازه هم ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر الیاندرو مایورکاس په وینا د دې اعلان معنا داره هغه افغانان چې تیر کال د ګډوډۍ په منځ کې له رسمي پروسې پرته او بې له دې چې امنیتي سابقه یې وڅېړل شي امریکا ته راوستل شول له امریکا څخه نه ایستل کیږي. د کډوالو ملاتړو او یو شمېر سیاستوالو د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راوړ چې په امریکا کې د افغانانو د اوسېدو موده اوږده کړي ځکه چې اکثره بیرته خپل هیواد ته تللی نشي او که ولاړ هم شي د افغانستان وضعیت ښه نه دی. د رواني اونۍ په پیل کې د بایدن حکومت اعلان وکړ چې اوکراینیانو ته د امریکا موقته ویزه ورکوي. د تیر میلادي کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته تر 144,000 ډیر افغانان د امریکا او د دغه هیواد د متحدو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه وایستل شول چې اکثره امریکا ته لیږدول شوي دي.
په افغانستان کې موندنې ښیي چې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره شوی او دغه راز په افغانستان کې رسنۍ او د بیان ازادي یو څه محدود شوه. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د خبريالانو مرکز او د افغانستان د آزاد ژورنالستانو ټولنې د چهارشنبه پورز د کب د 22مې په پلمه چې د خبريالانو ملي ورځ ته خپل کلنۍ راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په 1400 کال کې د جمهوریت د دورې په پرتله د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر زیات شوه. د دې بنسټونو په ګډ راپور کې زیاته شوې تیر وو میاشتو کې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوه اتیا پیښې ثبت شوي چې خي خبريالانو سره ډېر تاوتریخوالی طالبانو کړی. د 1400 کال په لومړیو میاشتو کې یعنی هغه مهال چې جمهوري نظام وو دا شمېر یوازې 15 شوه. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال فرهاد بهروز د دې راپور په اړه ازادي راډیو ته وویل
په 1400 کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټول 1100 قضیې ثبت شوي. له 5000 زیات خبريالان بې دندې شوي او 240 رسنۍ تړل شوي دي.
له رسنۍ او خبريالانو د دوه ملاتړو بنسټونو رسمي شمېرې ښیي چې د تاوتریخوالي په ګډون په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اطلاعاتو ته لاسرسی، ځان سانسوري او اقتصادي ستونزې د خبريالانو رسنیو پر وړاندې لویې ننګونې دي. په دې راپور کې زیاته شوې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 40% رسنۍ تړل شوې او 30% نورې د اقتصادي ستونزو له امله په وقفه او محدود ډول فعالیت کوي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت خو ویاندویانی خبرو ته حاضر نه شول. د دې وړاندې د طالبانو حکومت د جمهوري دورې د ټولیزو رسنیو قانون د عملي کېدو وړ بللی او ویلي وو د بیان ازادۍ ته د اسلام په چوکاټ کې ژمن دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو اوس هم ورو ورو رسیږو د سندرو میلمانه پروګرام ته. خو ترې وړاندې د دغه خبري برخې وروستای راپور را اخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یو نامه د افغانستان په اړه د بریتانیا په قربتوب د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړه. د یو نامه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا کانفرنس به د روانې مارچ میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمني او قطر هم چمتو دي چې د افغانستان لپاره د مرستو ټولولو کانفرنس په جوړولو کې له بریتانیا سره همکاري وکړي. د دې کانفرنس د جوړېدو اساسي هدف په روان 2022 میلادي کال کې هغو 3.5 میلیونه افغانانو ته د مرستو راټولول دي چې اوس بهال له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یې یوازې 13% بسپنه راټوله شوې ده. تیره میاشت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس ویلي وو چې هیواد به راتلونکې میاشت له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر بشري مرستې د راټولولو په هدف مهم کانفرنس جوړ کړي. نوموړي ویلي چې له بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو موسسو څخه به د افغانستان لپاره مرسته وغوښتل شي. تر اغلی تراس مخکی ملګرو ملتو د افغانستان په اړه د داسې یوه نړیوال کانفرانس د جوړېدو غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې افغانستان باید د اوکراین د جګړې له کبله هیر نشي او مرسته ورسره وشي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو ځینو مرستندویانو ویلي وو چې د جمهوري نظام له سقوطه وروسته